پښتانه په نړۍ کې
ګران اوریدونکو د مشال رادیو د ونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې لیوې بلی کړي سر مزه احمد شاه اعظمي هر کله کوم پښتنو د تاریخ پښتو کې د نړۍ بیلابیل سیمو او هیوادونو ته کډوالۍ کړې دي چې یو یې هم کاناډا دی پروان پروګرام کې به واوري چې پښتانه کاناډا ته څه وخت تللي او د کډوالۍ ژوند د دوی پر ژبه او کلتور څه اغیز کړی دی په پروګرام کې به دا هم واوري چې یوه پښتنه میرمنه د دې هیواد په پارلمان کې هم غړیتوب لري کاناډا د امریکا د لوی وچې په شمال کې پروت هیواد دی چې د څه باندې 9.9 لک کیلومتره ساحې په درلودلو سره د نړۍ دوهم لوی او د څه باندې 3.43 کروڑ نفوس په لرلو د نړۍ 15 لوی هیواد ګڼل کیږي کاناډا د نړۍ هغه تر ټولو لوی هیواد دی چې یوازې د امریکا له متحده ایالاتو سره پوله لري له تاریخي پلوه دغه هیواد د بریتانیا مستعمره پاتې سوی او د 1868 کال د جولای پر لومړۍ نیټه خپلواکي اعلان کړې ده د دې هیواد تر ټولو لوی ژبه انګریزي ده چې ورپسې بیا فرانسوي او نورې ژبې ویل کیږي کاناډا ته که څه هم په افغانستان کې د ثور تر کودتا وروسته ګڼ شمیر پښتنو کډوالۍ پیل کړې خو تر هغه وړاندې هم د پښتنو ځینې کورنۍ دلته میشته وې د کاناډا په ټورنټو ښار کې د 2.5 کلونو راهیسې میشته پښتنه سلما تاولاجان له پېښوره تللې خو اوس مهال د کاناډا په پارلمان کې سنیټره ده نوموړې کاناډا ته د پښتنو د راتګ په اړه وایي
ما ته چې څونه پته ده نزویم چې په 60s کې به راغلي خو چې زه کوم وخت کې 1980 کې رالم ډېر کم پښتانه لکه پاکستان والا خلک هم ډېر کم وو افغانستان والا هم لا دونه نور راغلي او یو څو فیملیز وو لکه خاندانونه چې زه خبر وم چې دا پښتانه دي ډېر کم زیات کم خلک وو او اوس خو کافي بنده لکه مخکې به هم ته ډېر عجیبه لګېده چې موږ بهر ګرځو چې د پښتو واورو اوس خو کافي چې په ټورنټو کې ګرځو نو خلک په پښتو کې خبرې کوي نو شروع کې دونه خلک نه وو زما چې څونه احساس دی چې 60s کې زما خیال دی یو څو فیملیز راغلي
میرمن سلما کاناډا ته تر تګ وروسته ډېرې کلونه د ځان د مصروفه ساتلو لپاره په رضاکارانه توګه خدمات ترسره کړل دا چې نوموړې څنګه په کاناډا کې تر پارلمانه ورسېدل هغه د خپل دغه سفر حال څه دا ډول بیانوي
زما د سنټ اپوینټ کېدو نه مخکې تقریبا 50 کاله ما والنټیر کار کړو امریکا کې او کاناډا کې دا یو ډېر عام سوشل ورک باندې کوي لکه چې والنټیر کار کوي هر څوک کوي تقریبا های سکول کې ماشومان مې مشران مې ریټایرډ مې راغلي ګوري څوک هسپتال کې څوک سکولونو کې څوک څوک سم والنټیر کار کوي هغه وی چې دې معاشري هم له سره کړې دي اوس وخت چې موږ معاشري ته واپس ورکو دا ډېر یو ښه د دې سوچ دی لکه زما ته دا احساس و چې زه ګوره والنټیر کوم یو خدای دا چې بنده بهر وزي د کورنا او معاشري کې ځان له یو ځای پیدا کی نو ما دغه سي مخبل والنټیر کار کړو تقریبا 50 کاله پورې ما والنټیر کړو چې کوم وخت سنټر اپوینټ شم یو مشر سړی و هغه ما نه تاسو کو وی چې تاسو ور کړی دي چې ته سنټر اپوینټ کړی ما ته ما د جون 50 کاله ور کړی دي
په کاناډا کې د استوګنو پښتنو شمیر لسکو نظر دی چې په بیلابیلو کارونو بوختي ماسومه شنواره د تیرو 14 کلونو راهیسې د کاناډا په هیملټن ښار کې میشته ده او اوس مهال د کډوالو د کلتور او هنر نومي سازمان مشر ده نوموړی وای د کاناډا په بیلابیلو ښارونو کې د 1,60,000 په شاوخوا کې افغانان اوسېږي او په 1980 کال کې د ثور تر کودتا وروسته په لومړي سر کې د افغانستان 600 کورنۍ په کاناډا کې د دې ځای د حکومت لخوا قبول شوې دا چې د کاناډا ټولنې په دغه هیواد کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور څه اغیز کړی دی نوموړی وای زیاتره ماشومان او ځوانان له خپلې ژبې او کلتور څخه قرار قرار په لرې کېدو دي
ماشومان چې دي لساره تر 15 شپږ بجې دوی د باندې د کور په انګلیسي غږیږي یا نور ژبه کې غږیږي او کور ته چې راځي دوی مصروف دي خپل درسونه سره یا بیرته کارونه کوي تر ماښام تر نیمه د شپه او کور ته چې راځي دغسې وخت نسته دوی ته چې پرکتیس وکړي په دا خاطر دغه فاکتور ډیر ډیر تاثیر لري. دا باندې چې دازه به یو شی ده چې ته هر ورځ باید خبري وکړي، او هغه ورځنۍ چې خبري نه وي سوکه سوکه تل کلتور له هر شی لري کیږي. او ځوانان په دا شی کې د هیڅ ملامت نه دي، او فامیلان که څه ډیر دلته کانادا کې کوشش کوي، موږ بعضی انجمنان لرو، د افغانان انجمنان په هر خار کې سته، مساجد سته، کمیونیټي سنتران سته، چې دوی ډیر کوشش کوي چې افغاني کلتور وساتل شي. متاسفانه دا ځوان خپل په دا محیط کې ډیر زر ده، او ته باید که غواړې موفق اوسې په هغه ریتم کې په هغه وخت کې ځان برابر وکړي. په دا خاطر ځوانان عموما دونه وخت نه لري چې دوی په دا محفل کې راسي او یا خپل کلتور باندې پوسی. په دا خاطر ډېر مشکل د ځوانان ته، او متاسفانه سوکه سوکه دوم نسل دریم نسل دا زبه او دا فرهنګ له دوی څخه یو څه لري کیږي.
بلخوا د کناډا په ټورنټو ښار کې د تیرو 12 کلونو راهیسې میشته د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي کمرګوله وای دلته اوس هم زیاتره پښتنې کورنۍ خپل ژبه وای او کلتور پالي، او مشران دوی ته تاکید کوي چې خپل ژبه هیر نه کړي.
اکثره کورونو ته یا اکثر ځایونو کې داسې باسونه شوي دي چې مشران ودرېدلې دي، تقریر کړی دی چې په خپل ژبه باندې قادر اوسئ. منته بچو ته هم دا دغه ورکوي چې خپل بچیانې خپل کلچر نه وانوړي، چې کوم فامیل واقعا هغه د وطن درد ورسره یې هغه به هېڅکله هغه خپل اولاد یې نه ګمره کېږي. که انګلیسي ژبه زده نو ژبې ته انسان ته باید هره ژبه زده، مګر خپل کلچر خپل وطن او خپل عنعنه باید تېره نه کړي. دلته اکثره فامیلونه دي چې هغه خپل افغانیت او کلچر د لاسه نه دی ورکړی. دلته کوم مشران چې دي زموږ د اتحادي یا زموږ د دغه چې دي کوم هغه په بعضې جلسو کې یا په بعضې تقریرونو کې ورته بحث کوو چې که نه لکه بچیانو ته ژبه باید زده کړي خو خپله ژبه هېره نه کړي.
تاریخي شواهدو ته په کتو سره دا څرګندېږي چې کډوالي یا هجرت د یو قام پر ژبه او کلتور د وخت په تیرېدو سره منفي اغېز کوي، او په کراره کراره د کډوالو ژبه او کلتور په پردي ټولنه کې زم کیږي. د کناډا په ټورنټو ښار کې میشت د پښتو ژبې نامتو لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک 40 کاله وړاندې له کندهار کناډا ته کډوال شوی دی. نوموړی وایي کډوالي د وخت په تیرېدو سره ژبه او کلتور له منځه وړي، خو که څوک له خپل پلرني ټاټوبي سره په پرله پسې تماس کوي نو بیا ژبه او کلتور ژغورل کېدای شي.
نه یوازې په کاناډا کې، بلکې که زموږ قدیم مهاجرتونه وګوري چې پښتنو فرض کړه هندوستان ته کړی دی، په هندوستان کې به هلته پاچاهي درلودلې، هلته به پرګنې چلولې و اداره کولې، او ریبی لوی لوی نظامي منصبونه درلودل. له پښتونخوا سره به اړیکې یو مخیزه نه ویش کېدلې، لیکن پر څو هم نسل باندې به هغوی پښتو بالکل د لاسه ورکړې و چې د دې شاهدان اوس موږ یو. نو کاناډا هم د دې څخه مستثنا کېدای نه سي. دلته په تیره بیا د هغو ځوانانو یا د هغو هلکانو نجونو چې هغوی په لږ عمر کې دلته راغلي دي او دلته بیا په ښوونځیو په کالج او په یونیورسټیو کې تحصیلونه کړي دي، نو د هغوی پر ژبه باندې ډېره بده اغیزه شوې ده. او د دې منفي اغیزې یو لوی عامل بیا دا هم دی چې دلته نورې کمیونیټي چې اوسېږي د هغوی منظمه راشه درشه منظم تګ راتګ له خپل مبدا سره سته. دلته که فرض که ایرانیان دي، که هندیان دي، که پاکستانیان دي، که عرب دي، که اوکراینیان او چینایان دي، که یهود دي، دوی ټول په منظم ډول باندې د خپلو ماشومانو او د خپلو ځوانانو دپاره تفریحي پروګرامونه لري، خپلو وطنو ته استوي، د هغې خوا ورځ شپې تېروي، بېرته راځي، نشرات ورته کېږي. مګر د افغانستان په برخه کې، د زموږ د پښتنو په برخه کې دا مشکل و چې په افغانستان کې د دوه درې لسیزې جنگ روان دی، دغه رابطه قطع شوې ده.
د لویدیځ یو شمېر هیوادونه د کډوالو لپاره په ښوونځیو کې د هغوی د ژبې د درس ورکولو انتظام کوي. دا چې په کاناډا کې په دې لړ کې د حکومت لخوا څه ګامونه پورته کړل شوي دي، ماسمه شنواری وای حکومت په ښوونځیو کې د پښتو ژبې د ښودلو لپاره د ښوونکو انتظام کړی دی، خو کورنۍ دومره وخت نه لري چې ماشومان ورولېږي.
دوی په قانون کې ویلي دي چې هر څوک خپل مورنۍ ژبه باندې حق لري چې پراکټیس وکړي، او دوی امتیازات لري چې مکاتب خلاص کړي. اوس په مثلا د مونږ په هاملتن په ښار کې مونږ استاد لرو چې هغه خپل پښتون دی او ډېر علاقه درلود، او وزارت د تحصیلات دوی ته وویل چې که تاسو شل محصل پښتانه چې غواړي چې خپل ژبه باندې حاکم سي او درس ووایي، که تاسو محصلین پیدا کړئ مونږ تاسو ته پیسې ورکوو، تاسو هغه صنفونه صرف د مکتب په وخت نه بر له مکتب په وخت و یا رخصتي ورزان کې تاسو کولای سي ولري، او مونږ دغه مکتب خلاص کړم ده او مونږ دا مکتب لرو، اما متاسفانه وخت نسته یا نه پیغام علاقه نسته. دوی بیا هم ټول پښتانه چې مثلا په خار کې مونږ لرو، شاید مونږ یو سل فامیل پښتانه ولرو چې دوی کوچنیان یو سل پنځوس به وسی، لدوی سره لاس پنځه لس هم دا صنفونه ته نه راځي.
دا چې په کاناډا کې پښتو په څه ډول ژوندۍ پاتې کېدلای سي، د دغه هیواد په میسیساګا ښار کې د تیرو ډیرلس کلونو راهیسې میشت پښتون انجینر مشال خان ټکر، چې د کاناډایي پښتون کلتوري سازمان بنسټ ایښودونکی او د لوی افغانستان غورځنګ مشر دی، وایي پښتانه باید په کورونو کې له خپلو ماشومانو او نورو وګړو سره یوازې په پښتو ژبه خبرې وکړي.
خدا کلتوری ټولنې دي دی لګي خپل کلاسونه ملري او هغه کې پښتو ژبه خپل کلتور خي، نو په کار دادا چې زمونږ چې کوم جنریشن دی راتلونکي جنریشن چې په کورونو کې زمونږ خاص کر د زمونږ ګورې د افغانستان پښتانه ورونه زمونږ کم دي، هغه خو په دې خبره باندې ډیر زیات تاکید کوي چې زمونږ د ماشومان د خپل ژبه خپل کلتور هیر نشي په کورونو کې، او بیا د پاکستان پښتانه چې کم دي نو هغه هم لکه دي د خپل وس مطابق کوشش کوي. نو د دې ټولو نه اول حضوري خبره ده چې په کورونو کې چې کومې زنانه دي کوم مور او پلار دي په کار چې خو بچو سره په پښتو کې خبرې کوي، او موږ دا قسم خبرې خلکو ته وایو چې تاسو به بچو سره انګلیسي شو فرانسوي شو دا ژبه دوی هڅه مزه کوي خو چې کور کې د خپل ژبه هیر نشي. نو د دې لپاره هلته لګیا یو موږ مختلف پروګرامونه کوو او ماشومان هم هغه ته راځي، زنانه ورته راځي، او هغه ته موږ دا قسم خبرې کولی سم چې ما تاسو ته وي چې دا شان د خپل کشرانو ته خپل بچو ته په کورونو کې خپله ورسره په پښتو کې خبرې کوي خپل کلتور ورته ښایي، نو په دې باندې لګیا یو موږ هلې ځلې کوو.
بلخوا محمد معصوم هوتک وای د پښتو ژبې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د پښتنو کورنوي ترڅنګ د دوی ټولنې یا سازمانونه او رسنۍ هم مهم رول لوبولای سي. نوموړی په دې نظر دی کچيري د اسلام په څیر د پښتونولۍ او افغانیت لپاره هم په ګډه کار وکړل سي، نو پښتو ژبه او کلتور به همیش ژوندۍ پاتې سي.
هغه مؤسسي او هغه سازمانونه چې دلته فعال دي په کاناډا کې هم شته، یو اتحادیه شته او نور نشرات شته چې هغوی هم منظم پروګرامونه ورته جوړ کړي او دغه ضرورت احساس کړي. مثلا دلته اغیزه وینم د دین په برخه کې چې د خلکو ضرورت احساس کړی دی او د خطرې لیدلې دي چې دلته د خلکو دینی عقاید یا د ځوانانو دینی عقاید ته صدمه رسېږي، نو ټول لاس یو کړی دی او هغه ډېره ښه نتیجه ورکړی ده. نو ژبه او کلتور هم همداسې دی که داسې وي چې ټول لاس سره ورکړي، راډیوګانې، نشرات او د سازمانونه او بیا نو کورنۍ هم په څنګ کې نتیجه ورکوي.
دا چې په کاناډا کې میشت پښتانه د خپل ژبې او کلتور د راتلونکو په اړه څه نظر لري، معصوم هوتک زیاتوي د افغانستان حکومت په دې لړ کې د ارزښت وړ کارونه کولای سي، او له هیواده د کتابونو او مجلو د راوړلو سربیره له پښتنو سره د دوی مستقل اړیکی او سرپرستی پښتو ژبه ژوندۍ ساتلای سي.
مؤثر کار هغه وخت کېږي چې د افغانستان د دولت د خاصه سپورت موجود وي، دلته د کنسولګری او د سفارت او د دغه شی اړیکې دلته د کمیونټي سره موجود سي چې مثلا مواد ورته راورسوي، کتابونه ورته راورسوي، وو دغه کار کېږي. نوې کمیونټي او نور اقلیتونه چې دي هغوی د خپلو هغه مبدا سره د هغوی د حکومتو سره ډېرې ټینګې اړیکې لري، نو ځکه یې کلتور ساتل شوی دی.
بلخوا مشال خان ټکر هیلمند دی چې د کاناډا پښتانه د تعلیم او هنر ترلاسه کولو وروسته خپل اصل ټاټوبی افغانستان ته ځي او هلته به د وطن د پرمختګ لپاره کار کوي.
کاناډا یو داسې ملک دی چې وایي کې موقع ډېر زیات دی، نو راتلونکي وخت لپاره خو زمونږ چې قصصونه ماشومان دي هغوی په هغې سوسایټي کې سبقونه وایي، نو هغوی بالکل داسې کېږي لکه چې هغوی د دې کنیډا نه ډېر څه زده کوي. لکه اوس په افغانستان کې د ډېر کسانو نه خبرې ما چې کنیډا پرېښده او افغانستان د چې خپل ملک آباد کړي. زمونږ ملک لوی افغانستان او خو د تېر شو ډېر شو کلونه په تکلیفونو کې دي، نو زمونږ دلته چې کوم بچي دي هغوی تعلیمونه دلته کړي خو بیا هم د هغې ده کې دا چې موږ د خپل ملک افغانستان ته لاړ شو، نو زمونږ یقین دی چې زمونږ دا بچي چې دلته ښه تعلیمونو کې زموږ د بچی دلته د چیزې کړه د کې کم هغه شي نه چې په کم د خپل بلک افغانستان د ترقې په ټکر باندې ودرول شي نو هغه لپاره دل د تعلیمونو کې زده کړې کوي او بیا به زه دې ته ان شاء الله تعالی چې موږ د خپل وطنونو ته خپل بچی بیا او د زوبه او د خپل ملک لوی افغانستان خدمت وکړو.
پښتانه د لسکونو کلونو راهیسی د کناډا په بیلابیلو شهرونو کې میشتي، خو د دوی له وینا سره سم تر دا مهال پښتو ژبه او کلتور ژوندی ساتلی دي. که څه هم دوی اندېښنه لري چې د وخت په تیریدو سره راتلونکي نسلونه پښتو ژبه او کلتور هیروي، خو بیا هم هیله مند دي چې په اوسني پرمختللي وخت کې پښتو ټولنې، رسنۍ او انټرنیټ پاڼې د پښتو ژبې او کلتور په ژغورلو کې مهم رول لوبولی سي. پښتانه په نړۍ کې نننی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. ښه راتلونکی ولرئ.